سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو
د ستر صلیب نړیوال کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیار لس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د ستر صلیب نړیوال کمیټې لوري دوی ته په دیار لس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداري ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي متر ترمنځ وي د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2023 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 900,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خنزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې خنزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرایلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوی توغندي تعقیب کړي د اسرایلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزی سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلې او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربندې شي به لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې ل سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 30 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داډیو فلم نندارې ته وړاندې شوې او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوی وو دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر ولس کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخوالو منه ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یو یو سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته مات ورکړي د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربی مراتو کې روانې دي تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په 6 پای ته رسیدي په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه تللی د دې دلیل څه دی تفصیل به له اسمت ساروان په دغه ریپورت کې واورو
راپورونه ښیي چې سشکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي سشکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سشکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي دغه نوښت تېره اونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته رسیدلی دی په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي پر دې سربیره د ګزن و پیشی پسند ایالت دوی په خیبر پښتونخوا او یو پیشه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیشو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیشې ډېرې شوي دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاته سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوایي په کې کافي نه دی.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال وشتره میاشت ویلی و چې په اگست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وي. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، مالین ده، مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای؟ نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري. خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سخت شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې. دغه یو میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلې او ډېری به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي،
پورس کې 15 یا 16 خزې خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دنه ډیر نه وو په خو په پور کې یو خزې به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازار هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلاو به کار کوو، کېدای شي خاوند به کار کوو، کېدای شي ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسانو ورسره مثلا همکاري کوله، کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور خزې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو به کار شوي دي، یعنی مشکلات ان ہوڈ سے ویدی او اکثریت ہماری نہ ہم بیکار سے ویدی اس چنا سلام دی فعالیت ہم مدری ہی نو تس پکرو کے چے مشکلات کرنا بھی پتہ تو تر پر پر تکی ہے کاروبار نو کورن بکرایا نا نو دت کور کرایا نے چور کا والا ہے چ کاروبار نو یعنی یو مشکل خود کور کرایا بل دس دی کور خرص مشے کورا کا والا ہے نو دا ہو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا سات کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې اول ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې اول ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو پکره کې ته خدای مکړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو ته حالت براز څه ده په 20 روپۍ تل پوره شي کړو 20 روپۍ د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه کلوي خلک موږ جنګونه تیر کړی دي ډیری قرآن یې تاسو سره راځي نه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخی ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه پخوا پخوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي،
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایونه نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي چې زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازمانې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطي یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات څه خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات تېر شوي دي، یعنې موږ زیات مېرمنې اوس په زیاتې خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو مخکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوی ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې سي د مادرې سنتر دی په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورکوي. نو ډېرې نجونې همدغه یعنې نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي د اقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بېچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند حتی هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، د اقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي د اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د اقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، رزوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر و زل افغانستان نه لاړم، واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زلاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه، په بخش خیاطي مورتوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویت اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، دوی را فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره مونږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، د اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي. موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بېرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردانې را سره کارمندانې دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغه ته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چلسوتون کې فارغه کړې، دغه یو یوم یاس کیگی دوی به اتل کورسنگینه الخاره د کارتینونه لدی جوینور نه وراتلی او ډیره به تاکرانه دلوده دی موټر قسم در تخرمه چې لدارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار پشپګو به جو حرکت کاوه چې دوی به تراتو به جو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندی دوی راتلی اما دما ولا باور وکړل به مې ډیر خوګیده ما فیس هم ته ناغسته د چا چې مسیر لری و ما فیس ته ناغسته زه پیدا ما چې دوی نه لری اما ډیر په علاقه مندی وراتلی نو ډیر مشکلات لري فزي خصوصا هغه فزي چې سرپرست نه لري هغه جونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاج دي بارها بارها در خبرې تکرار کړي دي مایل دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی سي چې مثلا ونګ ته فروجی راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې سي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیزاندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعا سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ دی داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې سره قامي پلار مزاحمت نه ورته کېږي دا نه ورته ویل کېږي چې معمارم ته چېرته ځي
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنا مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره ده زه شخصا دا خبر درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنا راغلې زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره سوله چې یوه ښځه په سنو سال 15-40 کلنه وه یا په 50 وه وای ولې د معرم نه ده و بابا وای زه د څه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه هغه لفظي ځای ته تیزه راکشتم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېرې د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره یې راس خوري سې ډېرې نهسي کولی سي راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته اینومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونکړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ ورته جوړوو وخت چې قالینې آماده سوله د یو قالینې موږ ته 20,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنی که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپله مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده هغو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر 2,000 یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده نینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د سترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کښېني. ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نه سي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بینه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب دي، زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو، په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډیي ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ښځې په کور کښې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنی په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلې هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما مېړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، پنځه اولاده د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، هغه ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسوه. ما درې زمن لرمه، دوه لورګانې، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلی، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولي دي چې خارج کښې دي، هغه د درس وایي، هغه مې د درس لپاره لېږلي چې دوی درس وایي، خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم درې څلوېښت کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کښې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کښې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې ځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې درې زره، دوه نیم زره، څلور زره، پنځه زره کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، حداقل مونږ تولید هم د مونږ خپله مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بېرته سرمایه کېږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پرې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پکوی وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالیو جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې ورسره وه، د ژوند مجبوریات و، څه و، ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپله وه، واقعیت سره له وړکینې نه د ما علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، پنځه کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت و، نو زه پاتې شوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کښې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کښې تېر شوی، په منډو کښې تېر شوی. وخت چې واده شولم، زه ایران ته لاړم، له ایران نه چې بېرته راغلم، نهه کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چوچاداره وم، مکتب مې ویلې، مېړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې ورسوه، اولاد مې ورسوه. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې، چې هر څومره به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کښې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري، زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه شومه بیا خیر ده، یو دعا خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایي چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې، مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کښې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. د خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کښې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟
هیڅ وخت باید نا امید نه سی. په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امید نه سی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والله یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې یا د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر سي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لری په دغه وطن کې ګورو سم مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقه مندي خي ورته وای سوي سدونه خلک مکتب وبیل سد وکستو وکي. دا سه بي ځای شعارونه، بي ځای خبرې، بي ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه د سپ مو وطن کې او د دوی حق دي کس کوم شغل یا کس او کار او سده قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنني نشي. حق لري که خله د کنه د هر کار ته دی باید دوی د زمينه مسايده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شیان دي او دای لیکل سوي دي په منابعو کې. څنګه هر خزه چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د جوان د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د دې پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود بیا مخ بیا ورسره خپل تجارت په ستلله او د جوان کوو. د پدې معنی نه دی چې د کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی. او دا خلک څه بده کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی که شرعی دلیل نلری دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د ازادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلې خار کلو شوی ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپوه قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم متم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچه پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي، هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس موکر؟ نوی فرهنگ، نوی کلتور، نوی خار، خاری جوند سره؟
تاستا بهتر معلومی گی چه پا افغانستان که یو مشکل چه اغا حتی لطو لسیز و راهی سشتا و یا لپیڑوی راهی سشتا اغا دی کلیو او خارون و ترمنز واتن دی، او داغا واتن دیر محسوس دی، یعنی که پا کلی که یو سڑای وسی گی او یو پا خار کی وسی گی دی، دوی ترمنز دی جوند پا طول و چارو که یو تفاوت موجود دی، اغا تفاوت دی محیط للحاظا، اغا تفاوت دی امکاناتو للحاظا، دی آسانتیاو للحاظا دا موجودی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیم وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکي و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غیر یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې، دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه، دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، هغه د شاګردانو وومنز کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې او دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی. ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نه ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیک بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوی و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي په دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي. او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا په هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي. دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کړه شو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسه وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټینو چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه غربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم، زما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټی په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماستري سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته. ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخذ په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو، چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی، افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسی خبر دا ده چې جګړه درېدلې د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لږ سری کار وي هغه یو مشترک کار وي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته ولې اکثریت موافقت شته هغسې چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي آیرلینډ څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو
تاسو مخ په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښېرازۍ د ښې راتلونکي لپاره
انګلیس صاحب محترمه په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې 3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنګ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبر او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ بعد ورته نه یي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یو ډله وو. دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو. چای مخکې هم غوښتنه کړې وه دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر ټیټ لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري. په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو. د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو. او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړو زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي. د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای وو چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړه کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر پنځلسو کسانو پورې ورسېدلو. بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شه. موږ یو بل ابتکار وکړ. هغه دا اوسې له سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنې غوښتنه وکړه. د مرستې حکومت غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړل. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی وفات شوی دی جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و. شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله. خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پوهنتون ته. او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو. استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل وو. د وردګو په ټول تاریخ کې سه په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد سه او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو
ولې خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک واک ته رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل.
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو. نیالګۍ هم غټ کړه. نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی. میوه نور خلک خوري. دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه. خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب.
هغه به هم پوښتنه وکړو. دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې ووایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي. نه یې د چا مرسته پکې اخیستې. نه یې په چا غږ کړی. نه د قومندان زوی نه دی چنګ سالار زوی او خپل یو صد کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي دا فکر کوم د خوخی ځای دی زما زوسم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم سوپاته یا معاش راکیا یو مسولیت مې زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخی به ترخی پرېږدو همدغسې ښې دي
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لرئ
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې